در خدا نگه.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد چی برساسو کوربم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه. داس خبر مو تر لاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو په خوانه مرستیال وشل شوی دی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې په تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې ده. بشپړ خبرونه. په سرپل کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي. د سرپل د امنیه قومندان غلام جیلانی ابو بکر د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل چې د
با تاسف دمو ساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده.
ښاغلی جیلانی ابو بکر وویل چې د سرپل ولایت په پنشیر کلی کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په خورو ورو ډزو کې له بده مرغه د فرزانی په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ وژل سوې ده. د ښاغلی ابو بکر په وینا یو بل میرمن د سرپل د مرکز اړوند په بشباغ کلی کې په وهلو ډبولو وژل سوې ده. همدارنګه د یوې درېمې میرمنې مړې د کورک عربیه په سیمه کې موندل سوې ده. د سرپل د امنیې قومندان وایي د دې پیښو په اړه څېړنې دوام لري. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نورو غربي رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړي فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا تښتول سوی دی. د راپورونو په حواله تښتول سوی وګړی 55 کلن دی او د امریکا په یوه قراردادي پروژه کې کار کاوه. د خوست د والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د مسالې د حقیقت موندلو لپاره څېړنې پیل کړې دي.
ما هم چنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم.
ښاغلی طالب منګل وایي چې موږ هم په دې اړه راپورونه مشتره رسیدلی دي، خو هیڅ ډول معلومات لا نه لرو. امنیتي او کشفي ادارې د معلوماتو په راغونډولو لګیا دي څو څرګنده سي داسې پیښه سوې که آزاده ده. د فرانسې خبري اجانس په افغانستان کې د یوه چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تېره اونۍ له خوسته تښتول سوی دی. فرانس پریس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانسې پریس خبري اجانس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي خو له نورې تبصرې ډډه کړې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د فبروري په 1 په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوربان غواړي. بسم الله وطن دوست ویل چې د سولې د ولسي حرکت غړي به په دوو ولایتونو کندوز او زابل کې لاریونونه وکړي. د افغانستان په جګړه کې لشکیل خو او به اوربان غواړي، او همدارز تر دې زیات په جګړه کې افغانان باید ونه وژل سي. د سولې ولسي حرکت په 2013 سم کال کې په لشکرګا کې د نوروز په میله کې ترخونړی حمله ورسته پیل سو. د دې حرکت غړي لڅب شي تقریبا په ټول افغانستان کې ګرځیدل او د جګړې د پای تر رسیدو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې او له بغداد څخه یې غوښتي دي چې سمدستي دي مشروع شکایتونو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د مایک پامپیو دا بیان یوه ورځ وروسته له هغه خپریږي چې په نجف کې لږ تر لږه 8 اعتراض کوونکي ووژل سول. دا اعتراض کوونکي هغه مهال ووژل سول چې په عراق کې یو بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په دې جنوبي ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر کمپ ورغلل. صدر چې تر دې مخکې ویلي وو چې په عراق کې د ټولې بهرنۍ مداخلې مخالف دی، په وروستیو میاشتو کې له هغو ګوندونو سره ځان نږدې کړی چې تهران یې ملاتړ کوي. ایران د عراق په شیوه ګړو کې پراخ نفوذ لري او په دې هېواد کې د پیاوړو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د نجف پیښه په عراق کې د خونړیو اعتراضونو په ترڅ کې تازه پیښه ده. له میاشتو راهیسې هلته د حکومت ضد اعتراضونه روان دي چې ډېر کله د چارواکو لخوا له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شوي دي. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشری کاندیدیت د دیموکراتانو په خپل منځي ټاکنو کې د یو واړه شار پخوانی شاروال پیټ بوتیجج په کم توپیر ګټونکی اعلان شوی دی. پیټ بوتیجج چې د انډیانا ایالت د ساوت بند شار پخوانی شاروال دی، په آیووا ایالت کې 6.2 رایې اخیستې او له سناتور برنی ساندرز څخه چې هم په همدې ایالت کې 6.1 رایې اخیستې مخکې شوی دی. سناتور الیزابت وارن په سلو کې 13 رایې او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا 15.8 رایې شمیرل شوی دی. پیټ بوتیجج چې یو کال مخکې د امریکا کې په ملي کچه نه پیژندل کېده، دا نتایج چې حیرانوونکي بللي دي. هغه 38 کلن دی او لومړنی څرګند همجنس کرا دی چې د ولسمشری د څوکۍ لپاره د ګوند په خپلمنځي انتخاباتو کې لومړنی بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال وشل شوی. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د سولې د ملي ادرس په نوم یو نوی اداره جوړه شوې. د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
ارزو داری چې د افغانستان د قضیه ټول اړخونه مفصلانه رفتار وکړي. له ټولو نه زیات افغانستان اولیا منافی د افغانستان اسلامي منافی دا په نظر کې ولري.
د نیمروز والی وی امریکایي ورسپانې ته ویلي دي چې ایران د کمال خان بند جوړېدو مخه نیسي. د نیمروز د ولایتي شورا لوی وبخانی غړي سره په دې اړه شخیدلې.
د کمال خان بند یو کال بعد ختمیږي. د انجنیرانو بازرسی کرے اور اولاد مستقل تو وہ سم وہ بند ذخیرے دے کال دفار ہوا بذخیرے پی وطن.
د خوست یو شمیر یتیمان کابل تلاړل. دوی بل چارواکو سره ګوري. یو ازادي رډو ته وویل
ولشمشر صاحب نه همون دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړي شي.
خبر مترلاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال خالد حقانی وشل شوی دی. موضوع په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام څارلې. تفصیل بل دوی څخه واورو. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د راپورونو په بنسټ باندې د پاکستاني طالبانو دغه پخوانی مشر شیخ خالد حقانی او یو بل تن له ده سره ملګری قاری سیف الله پېښوري جسدونه د دواړو دراپورنو په اساس باندې چې په کابل کې مندل شوې دي. د پاکستانی طالبانو یو اعلامیه چې تیره شپه خبره شوې ده د دغه دوو کسانو د مړینې نیټه د جنوري د میاشتې 13 د روان کال
بلې
وړاندې او په دې اعلامیه چې د امریکا په لور ځواکونو سره په نښته کې وجل شوې دي. دا سره پورونه هم دي چې د دې دواړو جسدونه د کابل د کانټیننټل هوټل سره نږدې مندل شوی دی. افغان چارواکي یو امنیتی سرچینی چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته همدومره تایید کړ چې 13 ونې دوه جسدونه د بادام باغ په سیمه کې چې د کانټیننټل سره نږدې دي په یو کرولا موټر کې مندل شوی دی چې د ننګرهار تذکيري لري. په دغه سرچینه په دې اړه نور معلومات ورنکړل. ډیر هڅه مو وکړه چې افغان چارواکو سره وغږیږي. افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د کونړ چې والی او دغه شان امنیتی چارواکي لدی پیښې چورلات انکار کوي ځکه پاکستانی طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه په کونړ کې خاورو تسپارل شوی دي. د ډورین کرښه ته تصویر مخاورو تسپارل شوی دي. خو د کونړ چارواکي په دې اړه چورلات انکار کوي. د کونړ د شولتان ولسوالۍ وسیدونکو سره چې موږ وغږیږو ملک حبیب د ازادي رادیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې د شولتان د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوی و چې دا بیا وروسته د جنازې نه وروسته د ډیورن کرخې ته سیر مخاورو ته وسپارل شول. دی وایي شیبر سے شیخ خالد حقانی چې اوس مهال د پاکستانی طالبانو د اعلامیه په اساس باندې د پاکستانی طالبانو د رهبری شورا غړي وړاندې د دې ډلې مرستیال مشر هم پاتې شوی او په 2014 کال کې په پیښور کې په پوځي خوانزي باندې په برید باندې دا تورن چلاملې لک تر لګي 150 کسان نه ډیر چې زیاتې کومره ماشومان د په تورن شوی دی په دې پیښه باندې. او دوهم کس قاری صاحب ته دا هم د پاکستانی طالبانو مهم
بله
نو ما په دې اړه سنې دی ویلي حساب وکړو چې په روسي او خبری سرویسونو کې د دې موضوع په اړه باندې افغان حکومت دریز ولر.
مننه اکرام صاحب او لاوریدونکو بخښنه غواړو چې له کابل سره مو ارتباط قطع وصل کیدو، خو بیا هم خبر تر تاسو درورسي چې د پاکستانی طالبانو په خانه مرستال خالد حقانی وشل شوې دی. او زما همکار اکرام ویل چې د پېښور د ماشومان په شونځي باندې کوم بریټ شوی او په هغه هم تورن شوی وو. په دې مکتب باندې چې یو بل کس په بریټ باندې تورن شوی او هغه احسان الله احسان وو چې د طالبانو پخوانی ویاندو. احسان الله احسان په فیسبوک کې لیکلی دی، په یو فیسبوک کې چې ادا کیږي دا د فیسبوک پاڼه ده، هلته د په یو پیغام کې ویلی دی چې د پاکستان د ځواکونو لقید او لبند څخه تښتېدلی دی. او دا خبر اوس له رسنیو او له خلکو سره شریکوي او د په دې کې اشاره کړې ده چې د جنوري په 11 د پاکستان د استخباراتو لبند څخه تېښته بریالی شوی دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
په منځنۍ سبا 12:16 نیمې پټول افغانستان کې د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د سولې د خبرو څرنګوالی او د سیاسي نظام د راتلونکي ټاکل هغه بحثونه دي چې د افغانستان بیلابیل اړخونه پرې خپلې نظریې لري. افغان حکومت په ټوله کې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره تل پر اوربند ټینګار کړی دی. طالبان بیا له امریکایي چارواکو سره د تیرو خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمولو سلح شوي دي، خو په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې غړي او د یو شمېر ګوندونو استازي چې د سولې ملي ادرس په نوم یې یوه نوې اداره جوړه کړې ده له دواړو لوریو غواړي چې د هیواد ګټو ته په پام کې نیولو سره د هغو غوښتنو څخه تیر شي چې د سولې مخه ډپ کولی شي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د سولې بین الافغاني خبرې باید علني وي. دا د سولې ملي ادرس په نوم د یوې نوې جوړې سوې ادارې خبره ده چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې ادارې غړي چې د مدني ټولنو فعالان، د سیاسي ګوندونو او نورو ټولنیزو بنسټونو استازي دي، ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه باید په بشپړ ډول ختمه سي، بهرنیان د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې دي ټول افغانان شامل وي. د سولې ملي ادرس یو غړي محمد هاشم وهاج د دې ادارې د اعلامیې هغه برخه ولوسته چې د لوی جرګې تر بللو وړاندې
ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات
دی وی موږ وړاندیز کوو چې د هر ډول موافقو د مشروعیت د اختلاف وړ مسایلو د هواري او د هیواد د سیاسي نظام د راتلونکي د ټاکلو لپاره یو لوی جرګه راوبلل سي چې د ټولو خلکو اراده تمثیل کړي.
مسله اراده مردم دعوت شوه.
بلخوا د طالبانو ډلې یو شمېر پخوانیو غړیو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه جلا غونډه کې له افغان حکومت، امریکا او طالبانو وغوښتل چې د سولې پر وړاندې د دوی په خبره نامعقولو پلمو او مخکیني شرطونو له وړاندې کولو ډډه وکړي. د دوی ټینګار دا و چې د افغانستان د سولې مذاکراتو شکل اړخونه دي له رامنځته سوي فرصت څخه استفاده وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د ډلې پخوانی غړی دی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
ارزو داری که دی افغانستان دی قضیه طول آخونه دیر مسئولانه رفتارو کوي او دی مفتاتانه رفتارو کوي لطول و نزیاد دی افغانستان اولیه منافی دی افغانستان اسلامی منافی دا به نظر کی ولوی.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت ویاندی ناجیه انوری ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راوستلو ته جدي اراده لري.
د سول پاک لغه خبری چې دوی کړی دی ز فکر کوم چې دا یو غیر مسؤلانه خبرې دی. د دې لپاره چې د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سول پاک د سول په چارو کې دولت وزارت ایجادول په دغه پروسه کې یو جدي اقدام دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه. دا یوازې د حکومت نه د یو مسؤول نهاد په توګه بلکې د خلکو غوښتنه ده چې دا تاوتریخوالی کفایت نه کوي. دوی خپل مجلس درلودلو.
راپورونه ښیي چې طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربان لپاره چمتو نه دي. خو افغان حکومت له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دایمي اوربان کول د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی دی. ظاهرا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او یا اوربان هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب استازو ترمنځ د سولې وی احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې سختې کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په عراق کې د مظاهره چانو په وړاندې د سخت چلند له امله په غوسه دی. مایک پامپیو له بغداد څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د مظاهره چانو مشهور شکایتونه وڅېړي. دا موضوع سالم محمد سالی څارلې ده. په سټوډیو کې راسره دی سالی صاحب. مایک پامپیو دا تازه څرګندونې د څل کابله کړی دی، یعنی ولې د غوسه دی؟
بله، ډیر مننه احمد شیبر. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنج شنبه په ویلامی کې ویلي چې د عراق په نجف شهر کې د مظاهره چانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله واشنگتن په غوسه دی. پامپیو دا بیان په داسل کې ورکړی چې تر دې ورځ مخکې اته اعتراض کوونکي وروسته له هغه وژل سول چې د وتلي شیا ملا مقتدا الصدر پلویانو د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یو کمپ یرغل ورور. د مقتدا الصدر پلویانو څو کړی چې دغه کمپ له حکومت ضد اعتراض کوونکو تصفیه کړي. که څه هم په لومړیو کې پاپولیست الصدر د دغو مظاهرو ملاتړ کاوه، خو په وروستیو څو ورځو کې له دغو مظاهرو یا له دغو مظاهره چانو خپل لار جلا کړې ده. او محمد توفیق علوی یې تایید کړی چې په وروستیو کې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. مقتدا الصدر مخکې ویلي و چې د عراق په چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالفت کوي او ځان یې په وروستیو میاشتو کې هغو ګوندونو ته ډېر نږدې کړی چې ایران ملاتړ کوي. ایران د عراق پر ډیری شیا وګړو پراخ نفوذ لري او په کی د زینو ملیشا ډلو ملاتړ کوي. شبرڅ
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت کومې غوښتنې کړې دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې سوله ییز مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتلي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. خو ده ویلي چې د دغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی سوی دی او د عراق له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د عراق په صدر شهر کې دا د خپل ډول له مخې وروستۍ خونړۍ شخړې دي. د حکومت ضد مظاهره چیان له څو میاشتو راهیسې په عراق کې د بهرنۍ مداخلې پای ته رسېدل غواړي. دوی د هغه څه چې له قدرت څخه د مانفوذو کسانو لري ولو حادثه ده هم د پایت رسیدو غوښتنه کوي. د پامپیو په خبره دغه مظاهره چان ګوښل سوي سخت او تریخوالی ورسره سوي او سخت حمله ور باندې سوي دي. پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه مظاهره پر مهال تر 500 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپيان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت غوښتنه کړې چې په نجف او نورو شهرونو کې ژر تر ژره له ملیشاو او باشانو او خپل سرو ډلو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر وګړو په حمله تورن دي.
له سالی محمد سالی څخه په مننې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. د نیمروز والی وای اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره په سلګونو امنیتي ساتونکو ولاړ دي او د بند بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان په بند کې د هلمند او خاشود د سندونو اوبه ذخیره کیږي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلی وو. د دغه بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتي جلازی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخان سوري سره په مرکه کې په پیل کې همدا پوښتنه کړې. ښاغلی چخان سوري وایي
کمال خان بند یو قلبات کار خصمیزی د انجینرانو بررسی کرده و روان مسکرسونی تو وسته موبنده زخیره دی کال دفاره و با زخیره سی وسته خانالونه چی دی تر وسته ندی کالن سوی سروی او دیزین سوی دی کار سوی ندی
نو چه خانسوری سب تاسی وایسته چی که ده ننم بند افتتاسو ده دیقان تا خونو فایده نداری زکا کانال نسته نو دیقان خو پلا پکی و بود بند سخنسی ولای سمانه؟
یا و با یا وبال بالی او وبا خانانو چې کار نسی ځکه نه دی وبوسخه مستفید کېدلی نسی صرف دغه وبا چې د اوس هم روان دی په دغه رقم به روان وي وبا به ذخیره کېږي یعنی دپاره ذخیره کېږي مونږ ته مستقیما
څه فکر کوي داسې راپورونه هم شته چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیله سي او پروژه په ثمر ورسېږي تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي
هر مملکت خپل د منافع او ګټې دپاره تر نهایت وخته پورې لازې پورې خپل کوشش کوي پدې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللې دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړې ده د دوه منافع ملي منافع دی اوبه حیات د رضوان دی اوبه یې ذخیره کړې خپل د غلو سفاره خپل خلکو دپاره او ذخیره کوي او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد سوی دی مسافت په دولت کې صدر اعظم سوی دی چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري که چیرې د اوبه لږ وه او د ایران مملکت بسنده نه وه حدود ته نه بسېدل دوی کولی شي چې د اوبه د افغانستان څخه په شکل د خریداري کړي که تیل ورکړي که پیسې ورکړي او الحمدلله اوس مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته او کار عادي توګه جریان لري
او څنګه حساب هم د تیم څنګه څنګه د بند د جوړېدو په اړه کې خوشبین دي یعنی
زه خو ځنې ښکم تر وخت زه اوس پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسره سي او د دوه زراعت تیم ځکه تر وبول نه سي او سم سي او مالداري ژوندې سي په دا ګرد افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداري او په تاریخ کې کوم تعالی وکړي پنامه د ګدامې برازمې آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوې د تعداد برازمې آسیا ګدام سوې د دې حساب باندې د دې ګټه یو د نیمروز نه بلکې د افغانستان ته ورسېږي
د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد صدیق چخانسوري
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده
د خوست یو شمیر یتیم ماشومان چې د دې بلایت په روزنتون کې اوسېږي کابل ته واستول شول ټاکل شوی ده چې دغه ماشومان په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره او له یو شمیر نور مهمو چارواکو سره وویني بل ورته بیا دغه ماشومان وایي دوی به د حکومت له مشرانو وغواړي چې یتیمانو ته یو مجهز روزنتون جوړ کړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو لپاره ځان ته د استوګنې ښارګوټی آباد کړي نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري
یاد ماشومان و پا پلازمینه کابل که ده زینو تاریخی و فرهنگی زاینو ده کتن پخواکی ده افغان ولسمشر او لمره مرمنی همدارنگ ده امنیتی سکتور لوزیران و سرخ پلی غختنی شریکی کی خوست واری محمد حریم فیدایی وایی ده یتیم و ماشومان لپار ده در ورزنه علمی سفر ده چه ده ماشومان و سره به ده جوان ده خو خاطر و پتوگه پاتیشی
پا دغا علمی سفر که به دوی دی دارالامان لقصر دینو رسنویو سره لکتاب قانون به دوی کتنه کوي او په دی زمین که به دوی دفاع وزارت دی کورنوی چار وزارت دی ملی امنیت رئیس سف سره ترسنگ به دوی دی لمړی میرمنی سره هم دوی کتنی لري او ترسنگ دوی با وتوانیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حد اقل په ار کې دوی هم وګوري چې ار کې هغه ځای چې لږ ځای نه د افغانستان د برخلیک پریکل کېږي هغه ځای هم وګوري
خوست واری زیاتوي د دې یتیمانو له ډلې یو ماشوم څه موده مخکې د نیمې ورځې لپاره د خوست واری نومول شوی وو چې په هغه ورځ د ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ لیموینی سره شریکې کړې وې او د هماغه کتنې په رڼا کې دا برنامه د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده بصیر احمد هماغه ماشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست واری نومول شوی وو د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل
ولسمشر صاحب نه خو موږ دا غواړو چې د خوست ولایت روزنتون باید مجهز جوړ کړی شي او پودا کې دی ورکو کمبوت هم کام دی مونږ غواړو چې دی دوه په خوست ولایت نه پوسو شمیر زیات دی دوی باید مونږ ته باید دا زمينه برابر کړی چې دی خوست ولایت روزنتون روزنتون باید لګ نفر باید زیات شي
د هدایت الله په نوم د روزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي امویل دوی ته د ستر روزنتون جوړ شي د ژوند اسانتیاوي دي پکې ډېرې شي تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي
مونږ دا یغې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس روزنتون مونږ ولرو هر څه مونږ ته باید پوره ورسیږي نور ماشومان بې سرپرسته چې دي هغه باید مونږ سره ګډون وکړي چې مونږ سره روزنتون کې شي زه وړي کې د مونږ ستر روزنتون غواړو چې رو لوکس
خوستم له ولایتونه دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشا 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې زرګونه کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت وکړئ مزواري دي په ټکسیانو کې ترافیک را سره باید دغه څنګه غسی دغه وکړي چې د بکاسه د مختصف کې نکړي دا چې په ځاد سر انسانان سره تخته یی چې څلور د چاپ سټ کې د مختصف کې دوه د مختصف کې کښنی به خلک ورته په ځاد دا موږ یو رپورت راپورته کړی چې خلک د دښته په کندهار کې خلک دغه ټکسیانو ولا سره په ځاد دي دا د ریپورت څخه موږ ډیر مننه کوم چې راپورته کړم دا نو پیغام د لوړپوړي چارواکو پر ورته السلام علیکم
زه چې سلام دې زازای واریو بولسوالۍ نه خبرې کوم موږ دغه ولسوالۍ کې د دوی میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکرې نشته ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکرې ارتي تذکرې د ته جوړو تذکرې نو ترتي د دوی میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکرې نرتي د لوړپورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای واریو بولسوالۍ ته د ماشومانو دپاره دي تذکرې ضرور نه ضرور راشي وسلام په احترام
زستانه زار خبرې کوم لوګار ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه زمنګ په محمد اغه ولسوالۍ د اصل د توبې په سیمه کې د مروه او رسېره شهادي باندې دي او موږ مریضان او ډاکټرانو ته نسو رسوي روختن ته نسو رسوي په دې هله زمنګ چارواکي دا غوړې او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله سیمه پیغام نشر کې زمنګ دلته مریضان دي لمړی را رسوي سو جایته نه مریضان جایته رسوي سو په دې هله چې موږ ته لارې خلاصې کې لوګار ولایت د محمد اغه ولسوالۍ توبګې په سیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زکام ناروغي د مخنیوي لپاره نوی هڅه شوې ده او ویل کیږي چې بریالي ده په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه ور
د امریکا د سټانفورد په هنتون څېړونکو وایي بل اخرې د زکام د مخنیوي لار ومندل د راپورونو له مخې څېړونکو وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لری کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخنیول کېږي شي د سټانفورد په هنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار دی چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خبرېدونکې ناروغي ده ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي په همدې لړ کې ساينس پوهانو یو ډول درمل تجربه کړی چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولای دوی دا تجربه پر موږکانو کړې او وایي چې همغه سي نتیجې ترلاسه کړې چې دوی تمه لرله
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
خپلواک صاحب لالې شنګل سوالي لیکي ترڅو چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبري ونه کړي له بهرنیو سره د سولې خبري نتیجه نه ورکوي سمیولا لمیوان دول سوالي څخه لیکي حکومت له چین څخه ژر تر ژره افغان محصلین وباسي عبیدالله بیا له کابل په همدې موضوع لیکي په افغانستان کې د ناروغانو لپاره شرایط ښه نه دي، له چین څخه د محصلین هیواد ته نه راوستل کیږي. قدیر تکین لیکي د کمال خان بند جوړیدل او ګټې اخیستنې ته سپارل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. عبدالعزیز غالب لمرجې ولسوالۍ لیکي دا په سخت غندو چې ایران کمال خان بند ته خطر پیدا کړی. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په سرپل ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د یوه امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. جاپان نن په قرنطین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو څلوېښت نوي پیښې ثبت کړي. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل شوي شمېر شپږ دېرش ته لوړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنگټن غصه څرګنده کړې ده. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشري کاندیدیت ته د دیموکراټانو په خپلمنځي ټاکنو کې د یو واړه ښار پخوانی ښاروال پیټ بوتیجیج په کم توپیر ګټونکی اعلان شو.
نن د ماسپښین له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار ولی حیات الله حیات زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلي او پوښتنه وکړي. اوس هم زمرای زم حق پروګرام په دې پروګرام کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایي شکایتونو پر وروستۍ پریکړې بحث لرو.
زمرای زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
زماره زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. زه امید زهیر مالی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسې پریکړه سره بحث کوو. د کمیسون پروند هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې دا پروسه لنجمنه او اوږده کړې وه. کمیسون پریکړه وکړه چې د 130,000 او 120,000 رایو 25% بیا له سره تفتیش شي. همدا ډول 298 محلونه هم له سره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوی. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده؟ او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې څلوېښت ورځو په تیرېدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه سره بحث کې مېلمانه دي د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون، او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث په زله تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې لجریان حتمان خبر یاستئ. ساسې ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام شاغلي خوزون صاحب، محترم فیاض صاحب، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده ساسر بحثونه کې موږ همیشه رسنیز بحثونه کې د قانون اصول ته، د قانون مسیر ته احترام درلودل دي. د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دی او همیشه مو داویل دي چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایت کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري. قانون دې صلاحیتونه ورکړي دي او دې صلاحیت لري چې فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي اوسي او د عمدغه قاعدې پر اساس باندې موږ دغه لوبي ډګر تر وتلی یو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسس خو مهم هله همیشه دا کړی د چې لطفا تاسو دغه قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلی ده، د دې سم توقع کړی دا ومني. نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دي، د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی د فیصله کړی. د موږ مخکې هم ویلو چې د دې فیصله به د قانون پر مبنا موږ ته قبول وړي. موږ جدي مشکل
نه آیسه ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو په اړه باندې صادر شو،
نو موږ خو کوم خاص ابهام پدې کې نه دی لیدلی. خبره واضحه ده، روښانه ده، او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره د ټاکنو کمیسیون ته راجع کړی ده، زه فکر کوم خبره واضحه او روښانه ده. کوم خاص جدی ابهام
خو ځون صاحب مساسي ټاکني زړه آیا قابل د قناعت د ورته او کنه خو لري پکې.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته، یار صاحب او فیاض صاحب ته. متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلود هغه برآورده نشوه. اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو، کمیسیونونو ته تر هغې وخته چې کمیسیونونه د دې باعث نه وي ګرځېدلي چې دوی زموږ او یا د هر چا اعتماد پر ځان ختم نکړي، موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کوو. زموږ تمه دا وه چې دوی د قانون له مخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای، چې متاسفانه هغه یې نه وړو. مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې ښودنه کوي چې که چیرې دا فیصله بشپړه تطبیق شي نو پاک او ناپاک رایه به جلا شي. موږ تمه لرو چې هر څه زر اوس کمیسیون د شکایتو دغه دوسیه چې پرانستې ده دا بیرته په هماغه اساسي شکل باندې تطبیق کړي او بیرته یې پای ته ورسوي. که چیرې په بشپړ ډول باندې دا پریکړې تطبیق شي زه فکر کوم تر ډېره به مشکل حل شي.
مننه خوځون صاحب. فیاض صاحب، یو نیوه که چې پر کمیسیون باندې کیږي ټاکنیز شکایتونه کمیسیون باندې، دا ده چې د کار نه یې اوږې خپل سپکې کړي، شانې خپل سپکې کړي او یوازې یو لاره پیدا کړه چې دغه مسولیت له ځانه وړاندې کړي تر ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. دغه نیوه که څومره پر ځای ده وړاندې هم دا وویل شو چې ها عمره چې اړتیا وه قانع ورکوونکی ځواب دغه محکمې وړاندې نه کړ د خلکو د هغو شکایتونو په اړه باندې یا د هغو عرایضو په اړه باندې چې دوی سره ثبت شوي وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. نه، من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم، به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده، معیارها مشخصه، مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه این مورد میتونه حل شود. تمام معیارها اونجا مشخص شده. مثلا در رابطه با 137,000 اونو گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شود. اگر 65%، یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه، 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه. یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شوه. اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه.
یعنی چه زرا کیږي و پختنه ده غلطه وکم نیوا کده دغه چې ولی یو شاخص نه ټاکل کیده. فرضاً 15% معیار که پوره شو دغه فیصله، که پوره نشو دغه فیصله، یا هم 15% معیار که پوره شو دغه فیصله، که پوره نشو دغه فیصله، ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي؟ فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي د دې لپاره چې دا پروسه وګده شي؟
نه، شاخص ها خیلی متفاوت نیست، ممکنه اعدادش متفاوت بشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست. به لحاظ علمی بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده، اما شاکره و اما کفوره دیگه، حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره. و هر حال وقتی که شاخص مشخص شده شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید. ممکنه یک مقدار، حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه، اما پیچیده نیست واقعا.
من نه فیاسب یاسب، یو بحث د وخت د ګدوالی دی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابي چې ټاکنیز ډلې هم تیر لري، البته ټیفا، فیفا او هغه نور ناظر ارګانونه چې د ټاکنو په اړه دی هم تیر لري، دا چې کارونه او پروسه اوږدوي. یو بیلګه هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پیل دی، تر دم غړي پورې دغه 15,000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي، تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه پی او بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې د نږدې د 3,000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی، چې د دې کار له بیا شمیرنه ډیر ثقیل او دروند دی. فکر نه کوي چې دغه کار لا اوږد شي، وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسني دغه روان بهیر لا کړکېچن شي، اوږد شي؟
په دې کې شک نشته چې د کار حجم بیخي زیات دی، دا واضح خبره ده. اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخستی، د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلي، ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله. نور فکر کوم چې د دې دپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي. که څه هم موږ همیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو، د افغانستان شرایط پیژنو، د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي د جهان په سطح باندې، یعنی موږ د ټول جهان په سطح باندې یو ډیر لوی بحران له بده مرغه چې تجربه کوو. نو په دغه شرایطو کې په دې کې شک نشته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري، په دې کې شک نشته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري. موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دی، او د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخکې هم موږ په وار وار دا خبره کوله چې موږ زغم او سلا لرو، اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی، لوایح و طرز العملونه واضح دي، او د دغو طرز العملونو قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي. د یک شاک نس چې فشارونه ستا او فشارونه خپل ځان دلایل لري. د افغانستان په شرایطو کې تاسو وایئ چې له دیموکراسي سره، له دیموکراتیکو ارزښتونو سره، د انتخاباتو سره ډیره آشنایی نسته. یا مثلا ځینې ټکټونه دي هغوی چې کله د یوه ډیر خشن پړاو څخه راځي، یو ډیموکراتیک پړاو ته چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی، هلته ارزښتونو، قانون، اصول، پرنسپونه حاکم دي، کار کوي، او دوی له دې سره عادت نه وي. طبیعي خبره ده چې دا عادت زمانګیره دی، وخت به نیسي چې دوی مثلا لیږ دي د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته. یعنی موږ دغه ټول ستونزې، دغه ټول شرایط مد نظر نیولې و، د زغم څخه مو کار اخیستی، او په عین حال کې مو ټینګار دا کوي چې لطفا تاسو قوانین تطبیق کړئ، ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو، موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مخته ولاړ سو. ورو باید د ډیموکراتیک پروسه دلته نهادي ناسي. دا ټینګار مو وو، خو له بده مرغه چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول، اما موږ فکر کوو چې نور د ځنډ لپاره یا فشار ته د سلمي لپاره د مصلحت لپاره نور ځای پاته نه دی. نور باید هر څه روښانه سوي دي، واضح سوي دي، هغه اتهامات چې واردېدل هغه ټوله بی اساس ثابت سول، او د شکایت محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخې ته ولاړی چې ستونزې وي، اما بیا هم هغه تقویم دی د جې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراد کی. نو اوس مو د انتخاباته کمیسون څخه هیله داده چې نور کار ونه ځندي، یعنی واقعا نور نه د ملت لپاره د ځغمه.
تشکر. یو بحث د تهمتونو مطرح خوځون صاحب، یو ادعا چې تاسو لرلو دل ډیر زیات هغه دا وشي ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدری سو زر رائے. پرون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطال فاریاب ولایت کې چې په کې له 200 ډیر رئیس تاسې دي، او له 100 ډیر په کې دولت جوړونکي ان اساسې د مقابلې حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپایت وای. سش و هغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسې مطرح کوله، او یا هغه چې وړاندې و تیار شه بیا د ونو کړم. مهرباني.
مخکې دې چې د ټاکنو کمیسون سقف اعلان کړي، دوی یو بل سقف اعلان کړي او چې 1,000,000 رائے یا کابو 1,000,000 چې 900,000 رائے دا باطل شو، او دا تقلب کړو، دا چا صندوقونه ډکړیو، او په لومړي سر کې هم تاسو ولیدل چې څوک راغله دې نه حمایت وکړي، او دا رای د چاوي ولې کمیسیون تر اوسه نه توانېدل چې ووایي چې دا رای د چاوي د چا لپاره استفاده شوی. زه فکر کوم خلک معلوم دي، ټیم معلوم دي. دویمه مسله، موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رایه چې اوس 1,200,000 رایو مسله، یو 1,200,000 رایو موږ ندی مشخص کړي، دولت ساز ندی مشخص کړي، شکایت ندی مشخص کړي، حتی کمیسون ندی مشخص کړي، دا در ملوک شرکت مشخص کړي چې دا خارج د ټایم دي. دا چې دوی ورته توجیه لټي او د ټاکنو بې کفایت کمیسون نشو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درست شکل سره ترسره کړي، او د قانون پرانا کې دا رائے چې دی دا باطلی کی هغه به اعتبار کی به اعتبار نکړي شکایت کمیسیون ته شکایت کمیسیون متاسفانه چې د قانون ته رجوع نکړه او دای په یو بل ډول باندې غوښتل چې دا قانون عملی کی چې مکتمل روچی اوس په تطبیق کې دا قانون عملی شي شغو هغه ژورنال تبید چې داخله په ژورنال کې ندی ثبت شي تبید چې دوی د رجسټر کې امضا نه شوي تبید چې دوی به بایومټریک ثبت د بایومټریک چې دا د خارج د ټایم دی په دغه مسله کې دوی کولای شول چې دا پریکړه په ساده او په اسان توګه سره وکړي ځکه درملو شرکت وضاحت ورکړی دی دوی دا وضاحت د قانون له مخې او طرز العمل ورته واضح ویل او دوی باید ابطال کړی وای مګر متاسفانه چې دوی ونه شو کولای یا د قانون د انتخاباتو وایي چې هر هغه رایه چې بدون د بایومټریک وي هغه باطله ده او بې اعتباره ده د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحاً فیصله کړې وای متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه او دوی ونه شو کولای چې خپل استقلالیت نه د خپل هغه صلاحیت نه په روښانه ډول استفاده وکړي دوی وایي تفتیش دي شي که تفتیش وشو بیا مشروع ډول باندې هغه وکړو خو زموږ تمه اوس هم دا ده که چیرې دا تفتیش ته هم لاړ شي چې تفتیش هم کچېری دوی به د ټاکنو کمیسیون ته سپاري دا بیا غلط فیصله ده
مسولیت ده د ټاکنو د خپلواک
دا د شکایت د کمیسیون مکلفیت دی چې دوی به دا پروسه اوس پر مخ بوسي صحیح ده چې اجرایی چارې تدبیر د کمیسیون فقره ده دوی د دې پروسې مالکین دي اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه هماغه ډول ځکه په هغه کمیسیون خپل اعتبار بایللی دی هغه کمیسیون ونه شو کولای چې قانون عملي کړي هغه کمیسیون ونه شو کولای چې استقلالیت وساتي او هغه کمیسیون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمينه سازي وکړه که چیرې هغه کمیسیون خپل کار کړی او شکایت کمیسیون د ډېر کم کار پاتې کیږي دا بل مسله د نور مسایلو لپاره مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه دلتم د ټاکنو د شکایت کمیسیون خلاف د یو هغه فیصله کړی ده فیصله په دې معنی وای هر هغه سقف د رایو چې پاکي او معتبر رایې د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي دا قانون وای او طرز العمل وای د دې 423 رایې وي چې د کې تقلبي رائے وي کله چې ابتدایي رائے اعلان شوه دا 123 رائے تر کمې شوې په دې معنی چې هغه تقلبي رائے تر ووتلې په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رائے باطل شوې 123 رائے ته اعتبار وکړ چې دا د ووټر لیست نه کم ده دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا سلور محل ده باطل شي که دوی هغه وخت چې دی رایو ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار وکړ شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کی یو مونږ هم دوی غوښتنه کوله ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دی یا د ریزر شیټ او د هغه ترمنځ د 1.5 رایو
تفاوت
دا د یو شپږمې مادي سره
حدان کمیسیون پریکړه وکړه او منلی چې دا
بالکل اوس وڅ کمیسیون فیصله وکړه موږ د کمیسیون فیصله ته احترام لرو تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عملی شي مګر که د شکایت کمیسیون راضي وي چې موږ کار خلاص شو زه فکر کوم دا به یو نیمګړی
بحث
وي دا یو نیمګړی بحث دی د دوی کار تر هغه نه خلاصيږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانوي د ټاکنو کمیسیون اما دوی د دغه تفتیش او دغه تطبیق نهایی پایله باید کمیسیون ته په رسمي ډول وسپارل هغه ورسې دوی کار کوي
من نه خوښوم سپ تشکر فراز صاحب نیوکیم تر ډیره پوری خوځو سپ ساسي په ادرس باندې مطرح کړی دا چې اماغه وړاندې ماته اشاره وکړه چې چیرته اوس یو رائے داغه پاړه باندې دا معلومات وی یو شرکت مهم شرکت چې تاسو سره قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویل چې دغه رائے د بایومټریک معلومات نه لري نو پس بیا تاسو لا راځي دا بیا تفتیش تلېږي ولی پاړه باندې فیصله نه کوي بل اخر خپل هغه مسولیت چیرې ځکه ته محکمې دی وي محکمې په توګه بل اخر پریکړه وکړه نه دا چې یو پروسه محول کې یو بل درسته ولاړ شي ولی داسې پریکړه ونه شو بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو پاړه باندې شي مطرح شو داغه پاړه هم معلومات هم دغري شي هیڅ ډول بایومټریک معلومات نه لري نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې ځکه تاسو خپل معیار چې وځه کړي بایومټریک معلومات دی ریزل شیټ دی او ژورنال دی وخت چې یو برخه یې نه غیر معتبر بلل کیږي نو بیا ویل اخر د یو اوږده فیصله چې لا دا پروسه اوږده کړی ولې وشو
خب نگاه کنید شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا. خب اصلا اینمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن همی ابعاد و زوایای مختلف همی قضایا است. دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده، نه به مکتوبهای شرکت در ملوگ اکتفا شده، یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی های خودمان هم داشتیم. خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتر ابعاد و زوایای مختلف همی هست و از او طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره، یعنی ابطال یا رد، مشخص شده. هنوزی فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده، یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره، بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه امی قضیه. پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره امی مجددا تفتیش شوه و به خاطر از اینکه خب تمامی طرفهای دخیل در انتخابات برشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخصه.
یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رايو پاړونه بس پټوله کی وایمه د دوی لپاره غو عمومي معیارونه چې تاسو وټاکل چې درې معیاره او بایومټریک معلومات ژورنال او ریزلټ شټ یا د نتایج فورم دا خو منلو خبره ده ټول به یومني، خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون د غلسل نه راي د کوم ځای نه راوخلي د کوم ادرس؟
درسته. خب این اتفاقا محل مراجعه بسیاری از رسانه ها هست، یه سوالی هست که اغلب امی مطرح میشه. بحثی را که ما مطرح کردیمی بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه به کمیسیون انتخابات هست، کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه. یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش، البته با نظارت ما، یعنی به این قسم نیست. آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده، به اتمام نرسیده. بله دقیقا همین قسم است، خلاص نشده. یعنی ما نظارت خودمان را داریم، اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه، اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی. ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده، از او خاطر ما منتظر این هستیم که کمیسیون انتخابات بیایه و پلان خودش را ارائه بکنه. در قالب او پلان قطعاً امو روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند.
صحیح. خودمون سبب تاکون خپلوا کمیسیون تل ساس دنیو کولاند ده بی کفایت کمیسیون ورته ویله، متقلب کمیسیون ورته ویله، حتی تاسو ویل چې قانوني مات کړی په دې معنی چې دغه کمیسیون تاسو لپاره اصلا نه منلو نه دی. اوس هغه بل اخر ټوله فیصله د تاکون د خپلوا کمیسیون کار ته پاتې ده. هغه سمپلم راخلی او هغه بل اخر تفتیش هم کوي، تاسو به یاست یالته. د منلو دای دغه بهیر او یادغه د محوال کول د دې خبرې چې سمپلاوي واخل
کمیسون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون دی او ټیم نه د نور ټول ټیمونو پر وړاندې له لاس اور کړ. کچیر سمپل د انتخابي د متقابل قبول نه ده، ځکه مو په ولایتو کې اجازه نه ورکړي چې تفتیش او بشمیرنه وشي، او دلیل مو مرتد لودي وار په بحثونه کړی وو. شکایت محترم کمیسیون راغی مونږ ته ډاډ راکړي چې تاسو هغه کلیپ کوي ماستر په موبایل کې شته کوي زیرته پلیکم د دوی د رئیس کلیپ دی چې وایي خارج د ټایم را مونږ ته قابل قبول نه دی به اعتبار ده. هر نو راي چې بدون د بایومټریک مونږ ته به اعتبار ده، مګې نه منو، او بشکره مونږ ته به اعتبار ده، مګې نه منو، او مونږ سره تعهد وکړي چې دا به مونږ قانون عملی کوو، ستاسو مشروع غوښتنه ته رسیدګي کو، او زمونږ غوښتنه د قانون تطبیق دی، زمونږ غوښتنه بل شی نه ده. دا اوس هم موږ چې بحث کوو د قانون تطبیق غواړو. په همدې خاطر باندې تمامه دا ده چې اوس خدا پروسه مالکین دې پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکړي چې د ټاکنو کمیسیون عملی کړي، مګر دا نشي کېدای په پیشو باندې دوی غوښه وساتي. دوی نشي کولای چې هغوی ته تاسو خپل انتخاب کړي. دوی باید
هغه روش خپل کی چې هر درې صندوق نو ورسته یو صندوق باید انتخاب کی پنځه صندوق نو ورسته یو صندوق انتخاب کی یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب کی. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نادرسته خبره ده. په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لکو 2000 رای ډیری دي هلته باید ډیر صندوقونه افیسیدی باید ډیر انتخاب شي. په کوم ځای کې چې کمی دي باید کمه. کچېری بیا دوی نور توجیهات لټی زه فکر کوم بیا به دا یو بل بحثی چې بیا خدای نه خواسته
بل کور خوځون سی. بیا زما پوښتنه همدغه ده له تاسو نه. هغه معیارونه چې اوس وځی کېږي د سمپل اخیستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیشن تر مدیریت لاندې دا به هم تاسو ته د منلو اوسي او تر خوا یې هغه معیارونه چې وځی کړي د ټاکنو شکایتونو کمیشن دا څومره د منلو دي.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودل دي. په عمل کې مهم دا ثابته کړې ده. د فیاض صاحب محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې. پر پریزنټیشن باندې او د درملوک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مهم درلوده او چې باید درلودلې وای. صحیح. نو کله چې د پریزنټیشنونه کله چې وضاحتونه کله چې درملوګ مکتوبونه کله چې د شکایاتو د محترم کمیسیون خپل ارزونی دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفي مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالبه خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دي سرګندونه کې کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق او بشر یو قوت یو. صحیح. کله داسې احساس چاته پیدا شي په داسې حال چې موږ بشر یو د یو مافوق او بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون د شکایاتو کمیسیون درملوګ یوناما نړیواله ټولنه یعنې دا ټول دا نسی که دلائی چی دا هر چه بانجی یو کس یا یو تیم یا یو دل حکیمیت ولری. صحیح. او یو تیم بیا دومره مظلوم واقعی سی چی حقا دا دی طول حقوق خدای مکر تر پرول انجی سی. اصلی خبر دا ما مخی هم تاستو ویلا دا افغانستان دا طولن پوهنیزو شرایطو لمخی چی زین دوستان دا دوگو ارزشتون سر دموکراتیک و ارزشتون سر بلد ندی دی فکر که چی هر چوک زمج حقوق تر فرولاندی کی په داسې حال کې چې هر څه واضح دي روشانه دي. کته وایي چې کته دغه د پښو سره تشبیه کې د انتخاباتو کمیسیون او په هغه باندې غوښه نه ساتي. کته هغه ته بکفایت وایي کته هغه نه مني کته هغه ردیه نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوي. بیا ته د اصول مطابق مخته نه روان. بیا ته په یو بله لوبه باندې اخته چې په هغه لوبه بیا موږ نوی خبر چې تا کومه لوبه مخته روانه کړې ده. صحیح ده. نقطه چې کله دا 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 پایه دا قاعده د لوبې رد کړله ما مخکې په تکرار سره تاسو ویل دي نو ته غواړې چې پر کوم اساس مخته ولاړ شي. د فوټبال میدان ته سره راوتلی یو ته وایه چې دغه یو ټم به دغه د ګول چې دی د ازمر د مخالف ټیم په تابه باندې جوړه سوی د نسب سوی د زه غواړم دا د منځه یوسم دغه ټمبا یا دغه د ګول دروازه ته د منځه وړې د اوس نو غواړي لوبه وکي. آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډیر صمیمیت باندې هیله داده چې لطفا راځي. یعنی دغه د دیموکراسي نه هدینه کېده دا په مجموع کې د ټول ملت هر هغه څوک چې ځان دغه ملت منسوب بولي د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا مونږ کو چې اوس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان یې د انتخاباتو کمیسیون د قانون خلاف روان دي فقط مش توازیه کی کمیسیون توازیه کی د ملت توازیه کی چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي شکایت کمیسیون نه مراتی د انتخابات کمیسیون نه مراتی سو کې نه مراتی هغه قانون مش سره مخ چې موږ ځان باندې پوکو چې هغه مطابق بیا که ممکنه و موږ بدر سره مخ شو لاړ شو.
زه پلانډ کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی چې دوستان مراجعه وکي وی ولی هغه دی پات شو یو څوک چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی لزور تهدید نه استفاده کی او بیا داد جمهوریت و هی خو تقلب کی یو میلیون رای تقلبی وزی بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کی او داد د دی وی چې موږ په قانون پویګ موږ په دموکراسي پویګ په ارزښتونو باور لرو. زه فکر کوم
ډیره مننه
بل غټه رسوي
فیاض صاحب خوځون صاحب او یار صاحب ډیره مننه چې بحث راغله یو ګډون را سره وکړه. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده ډیره مننه.
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمانی دیا آغا میرمانی
من های زرعی دانشا که در اینجا دیده کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
البته د سیپلنې په ندي
پکتیکا هم بدونه شکه مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادی رادیو سره.